مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د طالبانو دریځ په هیواد کې د سولې پر وړاندې لوی خنډ بولي. په مسکو کې د افغان سوداګرو د هغې ټولنې له مشر سره مرکه هم لرو چې د طالبانو په ګډون د افغانانو غونډه یې رابللې ده. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په ترڅ کې نور راپورونه او په پای کې د یو کلی زرغګونه رادیوي ډرامه هم خپریږي. خو لومړی اجمل انت غوښ شي چې خبرونه وړاندې کوي.
افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې په وړاندې لوی خنډ د طالبانو دریځ دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې هیواد د شکایتونو له کمیسیون غوښتي چې زر تر زره د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو د اعلان په تړاو پریکړه ورسره شریکه کړي. او د ایران یو مهم چارواکي ویلي د ایران د فضايي تحقیقاتو په مرکز کې اور لګېدلی چې درې ساینس پوهان یې وژلي. افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې په وړاندې لوی خنډ د طالبانو دریځ دی. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د وای سولې ته د رسیدو په وړاندې تر ټولو ستر خنډ د طالبانو دریځ دی. تر ننه چې دغه وضعیت دوام کړی په دې پورې اړه لري چې طالبانو له افغان حکومت او خلکو سره خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی او یوازې وخت اړی. خغلی عبدالله ویل چې د سولې په خبرو کې ملي اجماع نشته او ګډوډي زیاته ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو مسکو د هغې ناستې کوربه دی چې طالبان او یو شمېر افغان سیاستوال ګډون پکې کوي. افغان حکومت ویلي په دې غونډه کې به ګډون ونه کړي. خغلی عبدالله په نننۍ خبري غونډه کې همدارنګه ویل افغانستان څخه د بهرنیانو په ځانګړې توګه د امریکایي سرتیرو وتل په دې معنی نه دی چې ګوندې د امریکا او افغانستان ترمنځ اړیکې پرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له افغانستان نه خپل عسکر باسي او دغلته به استخباراتي څارنې ته دوام ورکړي. چارواکي وایي د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ په ګوله کلي کې د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې د ولسي ځواک لس سرتیري وژل شوي او د دوو ښځو په شمول اته تنه ټپیان دي. د سمنګان د والي ویان صدق عزیزي ازادي راډیو ته ویل دا پېښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو پر دې کلي برید وکړ خو د سیمې د خلکو له مقاومت سره مخ شول. نوموړی وایي په جګړه کې اووه تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي. خپله طالبانو لا په دې تړاو څه نه دي ویلي. د ملي اردو چارواکي بیا وایي په زابل کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې اته تنه وسلوال وژل شوي. پوځي عملیات د دوی په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې د زابل په میزان ولسوالۍ کې شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې هیواد د شکایتونو له کمیسیون نه غوښتي چې زر تر زره د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان په تړاو خپله پریکړه ورسره شریکه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره به د شکایتونو کمیسیون خپلې موندنې وروستۍ کړي او موږ ته به یې واستوي تر څو موږ د هغې له مخې د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړو. او څرنګه چې تاسو پوهیږئ دغې پروسې وخت ونیوه او په هیڅ لامل دا خبره پلمه کیدای نه شي.
د ښاغلي ابراهیمی په خبره تر دې دمه د اتلس ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتایج اعلان شوي او د کابل په ګډون د پنځلس نورو ولایتونو نتایج پاتې دي. افغان چارواکي وایي د سختي واورې د ورېدو له کبله د سالنګ لویه لاره تړل شوې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د تېرې شپې د دولس بجو راهیسې د سالنګ لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې. نوموړی وایي لاره ځکه تړل شوې چې سالنګونو کې له طوفان سره مله سخته واوره ورېدلې او یو نیم ځای واورې راښویېدلې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس وایي د سختي واورې د ورېدو له کبله پر لاره د واورې د پاکولو چارې هم ټکنۍ شوې دي. د ایران یو مهم چارواکي ویلي د ایران د فضايي تحقیقاتو مرکز کې اور لګیدلی چې درې ساينس پوهان یې مړه کړي دي. د ایران د ارتباطاتو او اطلاعاتو د ټکنالوژۍ وزیر محمد جواد ازري پرون ویل دغه ساينس پوهان د فضايي تحقیقاتو په یو ودانۍ کې د اور لګیدو له کبله مړ شوي. هغه د دې پیښې په اړه چې تهران کې شوي ډېر جزئیات نه دي ورکړي. په یو رپورت کې ویل شوي چې د څېړنو مرکز په بله برخه کې کارکوونکي د ایران د اسلامي انقلاب په د څلوېښتمې کلیزې په لمانځلو بوخت وو چې اور ولګېد. د ایران د فضايي څېړنو پروګرام هم د واشنگټن او تهران ترمنځ د اړیکو په کړکېچنېدو کې رول لوبولی دی. له روسي هم د ور لګیدنې یو خبر دی. ریپورتونه وایي چې د روسي د مسکو خار په یو ودانې کې ور لګیدنې لکتر لګ څلور کسان وژلې. چارواکي وایي لکتر لګ 240 کسان له ور لګیدنې ژغورل شوی. د روسي د بلنوي پی خو د ادارې چارواکي وایي ور د نیکتسکی بولې وارد په نوم سیمه کې وی ودانې کې لګیدلې او تقریبا 2000 متر مربع ساحه کې خپور شوی. د چارواکو په وینا ور وژون کې وسته ور په کابو کولو توانېدلې. له مسکو څخه په خبرونو کې دا هم ویل شوي چې ور په یوې زړې ودانۍ کې چې ویل کېږي په 1912 میلادي کال کې جوړه شوې ولګېدلې. په دې ودانۍ کې شاوخوا 100 داستوګنې اپارتمانونه دي. او د ترکیې او روسیې دولتي رسنۍ وایي چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د روسیې په سوچي ښار کې د سوریې پر وضعیت بحث وکړي. د رسنیو رپورټونه وایي چې د تور سمندرګي په دغه ساحلي ښار کې به دا غونډه 10 ورځې وروسته د فبروري په 14 وشي. په هغه رپورټونو کې چې پرون خپاره شو، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د ترکیې سیال رجب طیب اردوغان او ایراني سیال حسن روحاني د پلان شوې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي په وروستیو جریاناتو کې د طالبانو دریځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې تر ټولو لوی او اصلي خنډ دی. په مسکو کې د افغانانو کاري مرکز به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د طالبانو او افغان سیاستوالو د غونډو کوربه وي. د دې ټولنې له مشر سره په مرکه کې به واورئ چې آیا دا استازي په دې غونډه کې د افغانانو استازیتوب کولای شي؟
ډېره ګرانه ده په دغو شرایطو کې به په افغانستان کې د افغانستان استازیتوب به څوک وکولی شي. او حداقل هغه څوک دي چې نن په ټولنه کې فعال رول لري او نفوذ خلک دي.
په نورو موضوعاتو کې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن یو ځل بیا د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د پاتې ولایتونو د رایو د څېړنې وروستۍ نتایج وروستوي. د افغانستان لومړۍ میرمن د ښځو د سینې د سرطان د ناروغۍ لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره په روانه اونۍ کې د ترکیې، روسیې او ایران سرمشریز جوړیږي. د خپرونې په پای کې د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یوه نوې برخه خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل به په دې معنی نه وي چې ګنې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ختمیږي. ښاغلی عبدالله چې نن یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل افغانان باید هغې ورځې ته چمتو وي چې پر خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اوس ویلي دي چې له افغانستانه امریکایي سرتیری باسي. په دې اړه نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه ویلي چې له افغانستان خپل عسکر وباسي، د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د افغانستان د پای په معنی نه دی او بلاخره باید افغانان هغې ورځې ته تابعه ولري چې په خپلو پښو ودرېږي. خغلی عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې له افغانستانه د امریکایانو وتل د ژمنو د پای ته رسېدو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شلیدو په معنی نه دي.
اگر بخش از این نیروها تصمیم گرفته شود که
دی وایي کله افغانستان اوس مهال د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه پریکړه کیږي، نو آیا دا په د افغانستان لپاره د نړۍ پایوي او کنه؟ موږ ټول باید لاس تر زنی کینو او په دې هیواد کې د قیامت درتلو انتظار وباسو. نه، نن هم د امنیت ټینګښت او دفاع برخه تر ډیره زموږ د امنیتي ځواکونو پر غاړه ده. نوموړي وویل چې اوس مهال هم د افغانستان په زیاتره برخو کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه د افغانستان ملي او دفاعي ځواکونه په یوازې ځان پر مخ وړي. ښاغلي عبدالله همداشان وویل چې هیڅکله په افغانستان کې د امریکایانو د دایمي پاتې کېدو په اړه بحث او هوکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له افغانستانه خپل عسکر باسي. ښاغلي ټرمپ د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډیر اتکا کولای شي. خو د امریکا سنا مجلس د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ویستلو له طرحې سره مخالفت وښود. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې وخت له افغانستانه د عسکرو په ایستلو ټینګار کړی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره اونۍ ښاغلي ټرمپ ته په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه کړي. په دې لیک کې چې جزئیات تیره اونۍ نیویارک ټایمز خپره کړي، په افغانستان کې د یو اغیزمن شمېر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او د لګښتونو د راکمولو وړاندیزونه شوي وو. د راپورونو په اساس اوس مهال شاوخوا 14,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي. د ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو په کور دننه د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو اندېښنې هم راپارولې دي. د دغه جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي چې امریکا او افغانستان امنیتي تړون لري او په دې برخه کې که هره پرېکړه کېږي باید یو طرفه ونه وسي. موږ له امریکا سره امنیتي تړون لرو. هر ډول یو طرفه تصمیم چې د امریکې له لوري نیول کېږي افغانانو او افغان حکومت ته به د منلو وړ نه وي. زموږ هیله دا ده چې د همدغه ژمنو او تړون په اساس باید پریکړه وشي. ښاغلی سمی اندېښنه څرګندوي چې که امریکایي ځواکونه له وخت مخکې له افغانستانه ووځي، په دې هیواد کې به د ګاونډیو هیوادونو پراخه لاسوهنو ته زمینه برابره شي او افغانستان به یو وار بیا د نړیوال تروریزم په مرکز بدل شي.
په راپور کې مو د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واورېدې چې وایي په وروستیو جریاناتو کې د طالبانو دریځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر وړاندې تر ټولو لوی او اصلي خنډ دی. په همدې حال کې ځینې څارونکي وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د یوې موافقې ته د رسیدو په برخه کې بیړه کوي. اسوشیتد پرس خبري اژانس په دې اړه په یو مطلب کې لیکي چې د خلیلزاد دا بیړه د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مایوسۍ څخه سرچینه اخلي، خو په عین حال کې دا اندېښنې هم شته دي چې د سولې یوه بیړنۍ او نیمګړې موافقه به په افغانستان کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې اور بل کړي. د دې تحلیل جزئیات رضوان مراد اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له تېر سپتمبر میاشت راهیسې د خپل کار تر پیلولو وروسته تر اوسه پورې څو ځله له طالب استازیو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد د طالبانو اساسي غوښتنه چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل دي منلې ده او طالبانو نوموړي ته ډاډ ورکړی دی چې د سولې په صورت کې به د افغانستان خاوره د امریکا او یا بل کوم هیواد پر ضد نه استعمالیږي او تروریستي ډلو ته به په افغان خاوره د فعالیت اجازه ورنه کړي. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس په وینا د افغانستان د سولې موافقې ته د خلیلزاد بیړه د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په لوی ځاني او مالی لګښت تمامیږي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مایوسۍ سرچینه اخلي. خو زیات شمېر کتونکو په دې باور دي چې له افغانستان نه د امریکا او ناټو د ټولو ځواکونو وتل به افغان حکومت چې کمزوری بلل کېږي او په اداراتو کې د پراخ فساد ادعاوي کېږي له بحران او یا به افغانستان له یوې بلې جګړې سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د موافقې لپاره زلمی خلیلزاد نه یوازې له طالبانو سره خبرې کوي، بلکې نوموړی له پاکستانیانو سره هم غږیږي چې ویل کېږي د طالبانو مشران یې ساتلي دي او ملاتړ یې کوي. که څه هم د سولې د روانو خبرو پوره او دقیق جزئیات معلوم نه دي، خو ښاغلی خلیلزاد وایي چې امریکا په افغانستان کې د ښځو حقونو، د قانون حاکمیت او د بیان ازادۍ ته ژمنه ده، خو د نوموړي په وینا پر دې مسئلو به په خپله افغانان په خپلو کې خبرې او پرېکړه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې حکومت یې تر ډیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پر روان بهیر کې بهر پاتې شوی، د سولې د یوې داسې موافقې مخالفت کوي چې په بیړه وي، په افغانستان کې موقت حکومت ته زمینه برابروي او یا د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات نور هم ځنډوي. افغانان د سولې د یوې داسې موافقې هرکلی کوي چې په افغانستان کې امنیت او ثبات راولي، خو په ورته وخت کې دوی اندېښنه هم لري چې په بیړه سوله کول او د ټولو امریکایي سرتیرو وتل به په افغانستان کې د کورنۍ جګړې یوه بله څپه پورته کړي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا په افغانستان کې سوله ممکنه ده او کنه لیکلي دي، که څه هم امریکا او طالبان دواړه وایي چې په روانو خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی، خو لا هم کومه موافقه نه ده شوې. دا هم روښانه نه ده چې د سولې په صورت کې به له امریکا سره د ژمنې پر اساس طالبان وغوړي او یا به وکولی شي چې د القاعده او داعش په ګډون هغه وسلوالې ډلې وځپي چې همدا اوس له افغان حکومت او پخپله له طالبانو سره جګړه کوي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې په مسله کې پاتې کیږو. ټاکل شوی چې سبا او بل سبا په مسکو کې د طالبانو او د هیواد د سیاسي ډلو د استازو په ګډون غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به له افغان حکومت پرته د هیواد ټول سیاسي قوتونه ګډون وکړي. افغان حکومت هم ویلي دي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال وایي چې دا غونډه د دوی ټولنې رابللې ده، خو د ویزو او امنیت چارې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سمبال کړي. د دې غونډې د ترکیب او څرنګوالي په اړه پوښتنې مې له ښاغلي جلال سره په مرکه کې شریکې کړې. ښاغلي جلال د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایه چې ولې یوازې افغان حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون چانس نه دی ورکړل شوی.
افغان حکومت ځکه بلنه درکړه چې دا صرف د افغاني ټولنې ترمنځ د افغانانو ترمنځ دیالوګ ده. نو په دغه اساس باندې زه په دې باندې باور لرم چې د افغان حکومت به په وروستیو نورو جلسو کې حتما په دې کې اشتراک کوي، ځکه افغانستان دولت په رسمیت پېژندل شوی ده، هغه موږ په احترام ورته لرو او هغه باید په کې اشتراک وکړي. ولې په وروستیو جلسو کې دا صرف یو افغاني ډیالوګ ده تر څو د دوی خبرې سره نږدې کړي چې موږ څه غواړو. سوله د هر چا له خولې راوځي، ولې دغه سوله ته څه رقم ځان ورسوو چې دغه ملک دغه غني زه ختمه شي.
بله، مګر افغان حکومت خو د دې جګړې یو ډېر مهم لوری ده. که طالبان وي ولې افغان حکومت نه وي؟
دا څه خبره ده چې اول خو افغان حکومت خپل هم نه غوښتل چې په دې غونډه کې اشتراک وکړي، او بل طرفه طالبانو هم نه غوښتل چې په اصطلاح باندې کچیر د افغان حکومت اشتراک کوي، دوی پکې ګډون ولري. نو دې په خاطر باندې چې حد اقل په افغانستان کې سیاسي ګوندونه، اجتماعي ټولنې، بانفوذ شخصیتونه هم په شکل د اشکال باندې د افغانستان د دولت جوړون کې دي، د افغانستان د دولت بنسټي کودون کې دي. نو زه فکر کوم چې له دوی سره خبرې کول به هم داسې یو مفهوم ولري چې موږ یو لارې ته سره ورسیږو.
او جلال صاحب، فکر کوي دغه کسان چې تاسو رابللي په افغانستان کې دننه د سیاسي ګروپونو استازي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب کولای شي؟
ډېره ګرانه ده په دغو شرایطو کې به چې په افغانستان کې د افغانستان استازیتوب څوک کولای شي. خو نن هغه قبول شوي افراد او اشخاص چې په ټولنه کې مطرح دي، بانفوذه دي په شکل د اشکال باندې، زه په دې باندې پوهېږم چې نن ډېر مشکله ده چې یو څوک ووایي چې زه د افغانستان د خلکو استازیتوب کولای شم، ځکه د افغانستان د خلکو استازیتوب ډېر ګران کار ده. خو حداقل هغه څوک دي چې نن په ټولنه کې فعال رول لري، بانفوذه خلک دي، یو تشکیلات لري، نو هغو ته مراجعه سوې ده او دا قبوله سوې ده.
کم تاسو په دې کې شک لرئ چې دا خلک واقعي استازي نه دي د افغانستان د خلکو، نو دلته یوازې یو ځواک پاتې کیږي چې هغه طالبان دي. فکر کوئ چې طالبان د افغانستان د راتلونکي واکمن دي؟
همدغه سې چې دغه رابل سوي افراد او اشخاص د ټول افغانستان شاید نمایندګي ونیسي کولای، همدغه سې طالبان هم شاید ټول طالبان نمایندګي ونیسي کولای. موږ یو څه به شروع کړو، سبب دغه سې جلسې موږ په افغانستان کې جوړو، هلته به اتمان د قومونو مشران، هلته به هغه څوک چې واقعا د دغو افرادو په څنګ کې د خلکو نمایندګي وکولای شي هغه هم پکې شامل کړي، تر څو دغه حلقه ستاستا لوړه کړو. یو نقطې نه باید شروع شي، یو نقطې نه باید ډیالوګ شروع شي، ځکه بې له ډیالوګ نه موږ نشو کولای چې حتی اقل یو د بل موضوع باندې پوه شو.
مګر جلال صاحب، دا ډیالوګ ډیر مخکې پیل شوی او تیر ځل د مسکو په غونډه کې عمومي تصور دا و چې د افغانستان د حکومت په ځای په افغانستان کې دننه د موجودو مطرح ګروپونو او حلقو پر ځای طالبانو ته خورا زیات مشروعیت ورکړل شو د روسیې د حکومت لخوا. د اوسنۍ غونډه چې تاسو یې جوړوي، دا به د دې مشروعیت له زیاتولو سره مرسته ونه کړي؟
طالبانو دا لومړی ځل نه ده چې په اسلام آباد کې مسکو کې غونډه کوي. دوی تهران ته ولاړل، دوی چین ته ولاړل، دوی ازبکستان ته ولاړل، دوی په قطر کې امریکا سره سوزلې ناست دي. زه فکر کوم چې که ټول هېوادو سره دوی ناست وي، خو هغوی هم مشروعیت ورته ورکړی ده. صرف داسې نه ده چې په اسلام آباد یوازې مسکو ته دوی داوا سلو د مسکو غونډه به دوی ته مشروعیت ورکړي، ځکه مسکو ته ډېر ارزښت لري چې په افغانستان کې یو باثباته او قوي مرکزي حکومت منځته راشي، تر څو تروریزم دې خوا انتقال نه شي، د نارکوتیکو مخه ونیول شي.
د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو به د سه شنبې او چهارشنبې ورځې په غونډه کې څوک حاضر وي؟
هیڅوک غیر له افغانانو پرته چې افغاني پاسپورت نه لري په دغه غونډه کې اشتراک نه لري او نوم دې دعوت کړي، له هیڅ هیواد نه مو دعوت نه ده کړی، دغه به صرف یو افغاني غونډه وي. زه فکر کوم چې دا به لومړی یو افغاني غونډه وي چې په دې کې هیڅ نوع خارجي اشتراک نه لري، نه روسان شته، نه پاکستانیان شته، نه ایرانیان شته، هیڅوک پکې اشتراک نه لري. بیا کوم چې صرف یو افغاني غونډه ده، افغانان د دروازې په خوله کې ولاړ دي، هر هغه څوک چې افغاني پاسپورت نه لري اجازه ورته نه ورکوي.
دا غونډه چې جوړیږي د دې لپاره خو به خورا زیات میلمانه له افغانستان نه دننه راغوښتي وي، د دې و مصارف او لګښتونه د چا لخوا ورکول کیږي او امنیت به څوک نیسي؟
تاسو پوهیږئ چې بدون د تخنیکي او فني همکارۍ د وزارت خارجه نه به دغه غونډه امکانات نه درلودلی. په نیو تخنیکي لحاظ مې منظور ویزې دي چې په اسطلاح باندې په خارج کې ورکول کیږي، دا یو تیرا زیات افغانان رابلل شوي دي، تقریبا نصرو شاوخوا نه زیات دي. وزارت خارجه همکاري په همدې کې د چې په اسطلاح باندې په امنیتي لحاظ باندې عمومي امنیت او د ویزو ورکول او دغه مسایل څه باندې د دې څخه نشو کېدلی. باقي مانده ټول مسایل تاسو په دې باندې خبر یاستئ چې افغانان دلته خپل اقتصادي قوي نهادونه لري او دغه اقتصادي قوي نهادونه د دې توان لري چې دغه څنګه سازمان یو کې هم کومادي لحاظ باندې هم په باندې ویل لحاظ باندې، نو ځکه افغاني اقتصادي نهادونه که تاسو پوښتنه وکړئ دې ته ضرورت نه لري چې په خلا چانه مادي مرسته وغواړي.
داسې پلان شته چې دغه شخصیتونه، سیاسي شخصیتونه چې له افغانستان څخه دننه روسیې ته راځي، د روسیې له دولتي چارواکو سره لیدکاته وکړي؟
نه نه، دا په پلان کې نشته دي چې افغاني شخصیتونه باید روسي له مقاومت سره خبرې کوي. نو موږ په خاطر باندې موږ وایو چې دا یو صرف افغاني کونډه ده، د افغاني ناسته ده چې افغانان به پکې وي.
په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
وړاندې
په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی استازي جیمز دابنز وایي روسیا پر طالبانو قوي نفوذ نه لري.
روسیا غواړي چې ځان په دوه خبرو کې شامل محسوس کړي. زما په نظر روسیا خپل ځان ته د یو اصلي قدرت په توګه ګوري. د روسیې نفوذ هومره ډیر نه دی او خلک باید هم د روسیې له فعالیتونو اندېښنه ونه لري.
او د روزګان کندهار د لوی لارې مسافر وایي چې له پوځي عملیاتو سره سره دا لاره بنده ده.
لار خو چې خلاصه چې د ټولو ولس پیدا د ورور نو کومه ده چې خلاصه ده، خو یې څوک نه کلای نه راکلای، نه مرید چیرېدای چې نه یو کاروبار کولای شي.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شکایتونو له کمیسیون نه غواړي چې ژر تر ژره د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو د اعلان په تړاو خپل پریکړه ورسره شریکه کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادۍ راډیو سره و خبرو کې وویل هغه وخت چې د شکایتونو کمیسیون ورسره خپل پریکړه شریکه کړه، نو دې کمیسیون به د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د شکایتونو کمیسیون باید زر تر زره د پاتې 15 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستیو پایلو د اعلان لپاره د خپلو څېړنو په تړاو خپله پریکړه له دغه کمیسیون سره شریکه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د دوشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د انتخابات خپلواک کمیسیون ټول اسناد او شواهد د شکایتونو کمیسیون ته سپارلي، خو لا هم د شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو د وروستیو پایلو په اړه له دوی سره د خپلو څېړنو په تړاو پریکړه نه ده شریکه کړي.
موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره به د شکایتونو کمیسیون خپل موندنې وروستۍ کړي او موږ ته به یې واستوي، تر څو موږ د هغې له مخې د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړو. او څرنګه چې تاسو پوهیږئ دغه پروسې وخت ونیوه او په هیڅ لامل دا خبره پلمه کېدای نه شي.
د ښاغلی ابراهیمی په خبره تر دې دمه د 13 ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شوي او د کابل په ګډون د 15 نورو ولایتونو پایلې پاتې دي. ښاغلی ابراهیمی وایي د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته یې د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو نوملړ شکایتونو کمیسیون ته سپارلی و چې په ټاکل شوي وخت او په دې اړه اعتراضونه د قانون په چوکاټ کې وڅېړي او پایلې یې بیرته له دغه کمیسیون سره شریکې کړي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 او 29 نیټې ترسره شول چې ګڼ انتقادونه یې له ځان سره لرل. له دې وړاندې په مقطعي ډول د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د مدني ټولنې او پر انتخاباتو د څارونکو بنسټونو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې وې. اوس د پاتې ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستۍ پایلو په اعلان کې ځنډ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی وایي چې سرطان او په ځانګړي ډول د ښځو د سینې سرطان د اندېښنې وړ ناروغي ده او باید د مخنیوي لپاره یې اوچت ګامونه واخیستل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2013 میلادي کال کې له 150 تر 300 پورې افغانان په سرطان اخته شوي وو چې لږ تر لږه 15 خپل ژوندون هم له لاسه ورکړی. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د فبروري 3 هر کال د نړۍ په کچه د سرطان د ناروغۍ په اړه په خلکو کې د عامه پوهاوی پیدا کولو په هدف لمانځل کیږي. په افغانستان کې سږ کال دا ورځ له سرطان سره د مبارزې بنسټ له لوري سرطان دښمن دی، دښمن باید وپیژنو تر شوار لاندې ولمانځل شوه. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی چې د دې بنسټ غړي ده وایي په افغان میرمنو کې د سینې سرطان یو له وژونکو ناروغیو شمیرل کیږي او په وړاندې جدي مبارزې ته اړتیا ده.
سرطان یوه وژونکې ناروغي ده چې په کلنی ډول د ډیرو افغانانو ژوند اخلي. په خوشنۍ سره چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات ډیر کم دي او له همدې امله ډیری کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
میرمن غنی د دوشنبه په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې په ښځو کې د سینې سرطان د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوي پروګرامونه پراخ شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیر 2013 میلادي کال کې له 150 تر 300 پورې افغانان په سرطان اخته شوي وو چې لږ تر لږه 15 خپل ژوند له لاسه ورکړی. دغه وزارت وایي په هیواد کې د سرطاني ناروغیو په ځانګړي ډول په ښځو کې د سینې سرطانونو له ډېرېدو اندېښمن دي. متخصص ډاکټران وایي که چیرې د سینې سرطان په وخت تشخیص او درملنه وشي د مخنیوي وړ ناروغي ده. په افغانستان کې د میرمنو د برخې فعاله او د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرسته نرګس نهان یوه له هغو کسانو څخه ده چې د سرطان ناروغۍ سره یې مبارزه کړې. هغې په دې اړه جوړ شوې غونډه کې له افغان میرمنو وغوښتل چې په وجود کې رامنځته شوي تغیرات جدي ونیسي.
دا ډېره مهمه ده چې خویندې باید خپل وجود چک کړي، وګوري چې کوم تغیرات او علایم یې وجود کې نه وي. په هغه صورت کې چې کومه نوې حجره ګوري باید جدی ونیسی او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې مرکز چارواکي وایي په پام کې ده چې اړوندو ادارو په همکارۍ خپل کارونه ولایتونو ته هم وغځوي. دا مهال یوازې په کابل کې د سرطان د درملنې دوه مرکزونه فعال دي. په افغانستان کې ډېری ښځې د سینې، معدې او رحم په سرطان اخته کیږي. ډاکټران وایي منظم ورزش کول، مناسب خواړه لکه سابه، ترکاري، میوه او د غلې دانې کارول کولی شي چې د سرطان ناروغۍ په مخنیوي کې اغیزمن تمام شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. هم پلا د روزګان ولایت مخابره کوم. روزګان دغه د ګیزو پول مطالعه کې موږ یو پول دی چې وکاله کېږي سمر نه دی رسېده. د تاسو موږ پول نه راجوړي موږ لس متره دا دی وسط ولاړ دی. د موږ دې قسمه په دې رسېږي دا مترانه پرې ولاړ او موږ څه دی وایي چې پول کې ځم بوت پرې وته کې موږ ځخ څه نه درې دا په موږ رسېږي.
جهاد الله ما د کونړ ولایت د تاسو تماس کې زمونږ د درای پیج د مانوګي ولسوالۍ نه مخکې د ایم ټی ان د نه میشت کې ایم ټی ان پای کته دی. یو افغان بي سیم پای د چې په مانوګي په ولسوالۍ کې د موږ د سند سره مخ یو او دا مشکل زمونږ د لوړو چارواکو ته دی چې دا زمونږ مشکل حل کړي.
روان د ولایت د شهید اساس ولسوالی ته خیات رحمی خبره کوم و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زمو د عرضی چې اولان تاسو خبره پر چی باندې وکي خبره پر ور باندې وکي پر شواروس کوم مور رسل یو نیم سر شهیدان او زخمیان لرو نظم با ول اسکاله د تل اسکاله د افغانستان خرابې د ول اسکاله د تل اسکاله د افغانستان شهیدان او زخمیان شوی دي دا غز مور بس او زه طاقت مور د دین نمرو چې دا وغمو نو سر حقوق د افغانستان کې د دې شمو کې د دې شو وخت یې طالبان ولونو ته د افغانستان حکومت زمو را ارزو ده دا ش چانس دا چانس لا سم ورکو یا پر سول هبانې ټینګار ورسره وکي او اولن وار د وار تاسو تبقي تاسو دا شنه وکي تاسو موافقه پر وربند باندې وکي چې زمو په شوالو کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي نو کما زمانہ چې بیا اوربند وسی اوربند هغه زمانہ و چې ټول مسائل حل شي نو د شهیدان او د زخمیانو مسؤلیت له دا چا پر غاړه وي والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ خو دا شیبه اجمل انت غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي
افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي د سولې په وړاندې لوی خنډ د طالبانو دریځ دی چې نه دي چمتو د افغانانو سره خبرې وکړي ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته کړې دي چارواکي وایي د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ په ګوله کلي کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د ولسي ځواک لس سرتېري وژل شوي او د دوو ښځو په شمول اته تنه نورو ټپیان دي د سمنګان د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړه کې اووه تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې هیواد د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غوښتي چې زر تر زره د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د وروستیو نتیجو د اعلان په تړاو خپله پریکړه ورسره شریکه کړي افغان چارواکي وایي د سختې واورې د ورېدو له کبله د سالنګ لار د ترافیکو پر مخ د تېرې شپې راهیسې تړل شوې ده د ایران یو مهم چارواکي ویلي د ایران د فضایي تحقیقاتو په مرکز کې اور لګېدلی دی چې درې ساینس پوهان یې وژلي د روسیې د مسکو ښار په یوې ودانۍ کې هم اور لګېدنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او د ترکیه او روسیې دولتي رسنۍ وایي چې د روسیې ایران او ترکیې ولسمشران به د فبروري په څوارلسمه په سوچي ښار کې د سوریې پر وضعیت د بحث لپاره خپلو کې غونډه وکړي
د ازادۍ راډیو نامو لنډ خبرونه واوریدل قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده اوس هم سپورتي خبرونه واورئ چې واصل وسال چمتو کړي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کرکټ نړیوال شورا لخوا د یو ورځنۍ لوبو د لوبغاړو په تازه درجه بندۍ کې محمد نبی ساخیل یو درجه مخکېوالی ترلاسه کړی خو مجیب صدران به یو درجه شاته شوی دی د دغې شورا لخوا رسنیو ته د لیږل شوې لامې له مخې نبی ساخیل د یو ورځنۍ لوبو د غوره توپ اچوونکو په نوملړ کې له شپاړسم مقام نه پنځلسم ته پورته شوی خو مجیب صدران بیا له اتم مقام نه هم دښکته شوی دی بل خوا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه لیګ سپینر راشد خان بیا د یو ورځنۍ لوبو د غوره توپ اچوونکو په نوملړ کې خپل دویم ځای او د غوره آلراونډرانو په نوملړ کې بیا خپل لومړی ځای ساتلی دی دا شان نبی ساخیل هم د یو ورځنیو لوبو د غوره آلراونډرانو په نوملړ کې له راشد او شکیب الحسن وروسته په خپل دریم ځای کې پاتې شوی دی د سعادت لوبډلې د نیمروز ولایت د فوټسال د غوره لیګ سیالیو اتلولي وګټله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ له تیرو دریو میاشتو راهیسې په نیمروز ولایت کې د دولسو غوره لوبډلو ترمنځ روانې چې تیره ورځ د سعادت لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې په دغو سیالیو کې د ستارګان لوبډلې دویم او د جوانان سعادت لوبډلې بیا دریم مقام خپل کړ د فوټسال د دغه لیګ د جوړېدو هدف په یاد ولایت کې د دغې لوبې وده او د غوره سیرو پیژندل په ګوته شوي دي او هندوستان له نیوزیلند څخه د کرکټ د پنځو یو ورځنیو لوبو سیریز څلور د یو په وړاندې خپل کړ د دې سیریز وروستۍ لوبه تیره شپه د نیوزیلند په ویلینګټن کې وشوه چې هندي لوبډلې پکې د پنځه دیرشو منډو په توپیر بریا خپل کړه په دغه لوبه کې هندوستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو پنځوسو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره نیوزیلنډي لوبډلې ته د 253 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې ټوله نیوزیلنډي لوبډله د لوبې په 15 اور کې په 219 منډو وسوځید او لوبې د 15 منډو په توپیر بایلوده. د دې لوبې غوره لوبغاړی امبتی رائیډو وټاکل شو چې د هندۍ لوبډلې لپاره نوي منډې جوړې کړې او د ټول سیریز غوره لوبغاړی بیا تیسټو پچونکی محمد شمی ونومول شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی او د رند په نوم د څېړنیز مرکز کارپو جیمز دابنز وایي روسیا پر طالبانو قوي نفوذ نه لري او خلک هم باید د روسیې له فعالیتونو څخه ونه ویریږي. جیمز دابنز له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې روسیه غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې ځان شریک احساس کړي. قادر حبیب لخاغلی دابن سره دا مرکه کړې چې پښتو ژباړه یوسف زدران اوروي.
And my first question would be that after 4 decades of war
سفیر صاحب مننه لدې چې وخت پورا کړو سو په افغانستان کې د سولې د بهیر باړه چې په اوس ورځو کې د ځینو پرمختګونو لور ته پکې اشاره کوي لته سره ولن بحث لرو. غوړ خپل لومړی پښتنه داسې مطرح کړم چې لته رو سلورو لسیزو جګړو روسه افغانان د سولې له هر نخې ملاتړ کوي، خو د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د خبرو په محل د ادعا شو پرمختګونو په اړه په کابل کې اندېښنې ښودل کېږي. که تاسو دا وایئ چې د دغو اندېښنو اساسي دلیل به څه وي؟
زما په اند دوه دلیل لري. یو دا چې سوله یو جوړجاړي ته اړتیا لري چې یوه جنجالي موضوع ده او دلته قاطعیت هم نشته، او بل د امریکا د جمهور رئیس په اړه د مرستو د نه دوام ته د شک او دې نظر کتل چې د سولې له خبرو مخکې ممکن امریکا یو طرف ته شي. افغان پرزیدنت اشرف غنی ریسنتلی سید ان
په اوس ورځو کې افغان ولسمشر په دې اړه ځینې څرګندونې درلودلې دي. غواړم په دې برخه کې د افغان ولسمشر نه مستقیم نقل قول وکړم چې دوی ویلي دي دا یو تریخ حقیقت دی چې نړیوالو تجربو ښودلې چې د سولې 50% موافقې په جنگ اوښتې، او دلیل همدا و چې سولې ته پکې بیړه شوې ده. ایا تاسو له دې سره موافق یاست چې واشنگتن سولې ته د رسیدو لپاره په بیړه کې
ده؟ واشنگتن از لوکینګ فار ا هاستی پیس ډیل. زما په اند زلمی خلیلزاد او د امریکا حکومت یو تلپاتې سولې ته کار کوي، خو پښتنه دا ده چې آیا امریکا تر هغې پاتې کیږي چې په دې ډاډمنه شي کنه؟ US talks with the Taliban will continue.
تر هغه چې زپو هیګم له طالبانو سره د امریکا خبره د غمیاشت هم دوام کوي، خو په کابل کې باور نه دادي چې امریکا له خپل مخالفینو سره خبره کوي، خو خپل متحد حکومت یې شاته پرخده. ستاسو باور څه دی په دې اړه؟
What do you think?
متحد ایالات افغان حکومت نه پریږدي، بلکې دا طالبان دي چې د حکومت ګډون نه مني. امریکا په خپلو خبرو کې دا واضح کړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ هوکړه د افغان حکومت او طالبانو په خبرو پورې تړلې ده.
خو
طالبان له حکومت سره خبرې نه کوي او پر همدې ټینګار کړی دی. ستاسو په نظر دا خبرې څنګه ممکن کېدای شي؟
که
طالبان په همدې دریز ودرېږي، زما په نظر پرمختګ به رامنځته نشي. طالبان ویلي چې دوی په افغانستان کې له نفوذي کسانو سره په اړیکه کې دي، او د دوی ترمنځ خبرې به د مسکو په غونډه کې هم وشي. آیا تاسو فکر کوئ چې د مسکو خبرې به له حکومت سره د طالبانو په خبرو سره اغیز وکړي؟
affect the US Taliban talks and the talk between Afghans
not in any serious way.
How do you assess
the khabar ataro ke the Russia role ta pa kum nazar gorai
these talks?
I think Russia would like to
Russia gwaadi che zan pa do khabaro ke shamil mahsus kade zama pa nazar Russia khpal zan ta de wasli qudrat patoga gori gwaadi che role wala bawi da Russia nufus humra der na da khalak baid hum da Russia la faalatuna dikhna wana lari zama pa nazar da khabare zyan mani na di aw daatman hum nayam che dum rahi di bi.
I also not sure that it will do much good.
There are also fear among young men and women in Afghanistan about the
krashu da tolane yebale barkhita aksara zwan junior aw halakan da taliban ora takta andekhna sargandavi halda che taliban wele de che us halat badal shwe de aw dui khazuta ba da kar aw zdakro ijaza warkavi khud dui ba da har sa shari qanun taraje kavi che zwan nasl ta la islama da taliban bardasht sam tafawut khkari استاس سره دا اندېښنې څومره جدید دي او واشنگټن د مخنیوي لپاره څه باید وکړي؟
دا مشروع اندېښنې دي. مونږ باید له 2000 لومړي کال څخه تر اوسه پورې شیو پرمختګونو ته وګورو، خو دا د افغان حکومت په استازو پورې اړه لري چې له طالبانو سره په خبرو کې بیا دا اندېښنې په څه ډول یادوي.
If United States leave Afghanistan,
ایت اوس فکر کوي چې که امریکا له افغانستان څخه ووځي نو بیا به په طالبانو دومره نفوذ لري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوه موافقه د دوی لخوا هم د تطبیق وړ وي او سره نه وکړي.
Regarding the rights issues, I think the United States should stay engaged in Afghanistan.
زما پاند د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې پاتې شي او په نظامی، سیاسي او اقتصادي برخو کې مرسته وکړي، نه یوازې تر هغه وخت پورې چې د سولې موافقه کیږي، بلکې تر هغه وخت پورې چې د سولې تړون ټول موارد تطبیق شي.
And Taliban also says they have fought for the Islamic Emirates.
طالبان وای چې دوی د اسلامي امارت لپاره جنگیدلې دي او له سولې وروسته به د حکومت والي د سیستم د بدلون لپاره هم له افغان حکومت سره خبرې وکړي. تاسو فکر کوئ چې طالبانو یو ډیپلوماټیک حکومت منلې، یعنی دوی به د امیر پر ځای ولسمشر او د شورا پر ځای به انتخابات قبول کړي؟
زه په دې اړه هیڅ معلومات نه لرم. په دې طالبان خپویږي چې په کوم موارد توافق وکړي، خو هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې خبرې پیل او وکتل شي چې تر کومه ځایه رسیږي.
What do you think Mr. Ambassador
Manana khagal safir ka tasuda wais che da khabar atare che pel shwe de da kala pai to rasigi
may lost. Well, they haven't started yet.
تر اوسه پیل شوی نه دی. د امریکا او د طالب استازو ترمنځ خبرې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره دي او دا ممکن تر هغه پیل نشي چې د طالبانو لخوا د امریکا شرطونه نوي منل شوي. طالبانو هم تر اوسه څه موافقه نه ده کړې، خو تر اوسه یوازې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره خبرې شوي دي. نو دا استونزمنه ده چې وخت ورته وټاکو، ځکه چې ممکنه ده کال یا کلونه وخت ونیسي، خو که ویل کېږي چې د سولې خبرې به ډېر ژر پر مخ ولاړ شي، دا هسې یوه دوکه ده.
Probably be foolish to think that they could move very quickly.
د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو پخوانی ځنګړی استازی او اوس مهال د رند په نوم د څیړنیز مرکز کارپو جیمز ډابنز و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پر وروستیو هڅو خبرې کولې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
که څه هم په جنوب کې د 215 اتل قول اردو چارواکو ویلي و چې د ارزګان کندهار لویه لاره خلاصه کړې ده، خو د دې لویې لارې مسافر وایي چې دا لاره لا هم بنده ده. د لارې د خلاصون او بندیدو په اړه له زدو نقیز راپورونو وروسته د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له یو شمېر نورو خبریالانو سره یو ځای دې سیمې ته تللی.
که څه هم په جنوب کې د 215 متل کلي اردو مسولینو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې او د ترافیکو پر مخ خلاصه ده، خو خلک وایي چې دغه لاره لا هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده او خلک پرې تګ راتګ نسي کولی. دغه خلک چې په ترینکوټ ښار کې بند پاتې دي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم رفیع الله دی، لار بنده ده، یو څوک نسي کلای ده، وزه خپل مریض یم چې نسم کللی چې وینې ولاړ سم.
زما نوم جخان دی، لار خو چې خلاصه شي د ټولو ولس پیدا د وروره، نو کومه ده چې خلاصه ده خو یو څوک نسي کلای نه راکلی سي. نو دغه ستونزه دي چې نه مریض تیرېدی سي، نه یو کاروبار کولی سي، نه یو خوا کولی سي، یو څوک دوام نه شي پر ورکلی.
ستونزو سره موږ داسې مخ یو. اول به زه درته وایم، مقصد مریضان کور ته راته پراته دي، نیوسو بیا والی د وسلوالو طالبانو څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ملکی خلک یو، موږ ته باید چې تګ راتګ موږ ته علاقه، په دې خاطر چې موږ ستونزې لرو، مشکلات لرو، موږ په روزګان ولایت کې دونه امتیازات نشته چې موږ خپل مشکلات د راپه کود سر ته ورسوو.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغان پوځیانو د یادې لارې د خلاصون په موخه د دواړو طرفونو څخه عملیات پیل کړي، چې د تېرې شنبې په ورځ د 215 متل کلي اردو مرستیال ویان محمد صادق ساز هدي راډیو ته وویل چې یاد لارې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي او د ترافیکو پر مخ خلاصه ده. دا چې د یاد لارې د خلاصون او بندش په اړه زه دا نکیز راپورونه ورکول کیږي، نو ازادي راډیو له یو شمېر نورو خبریالانو سره سیمې ته ولاړه، ویلي د لچ ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده او پر لاره جګړه روانه ده. هلته په سیمه کې په عملیاتو کې بوخت د څلرمې پولې لیوه قومندان ډګروال عبدالولي حکمل هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره یوازې 8 کیلومتره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، خو نوموړي ژمنه وکړه چې ډېر ژر به یاد لاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړي.
دې په خاطر چې دغه لار موږ وشتي پکې واچو، دغه لار بېرته شي، ترافیک پلو په مخ ګرځي، ملکي وسایط تګ راتګ درلودو، صرف زموږ قطارونه هم تګ راتګ درلودو، صرف دغه شخصي موټرونه کې خلکو، نظامي خلکو او دولتي خلکو تګ راتګ نشو کولای. دې په خاطر موږ د عملیات شروع کړي چې دلته موږ خپل پوسټ ایجاد کړو، دغه لار مکمل بېرته شي له خیره. تاسو به لیدلې د سرخ بیت کم زمونږ او تر دې ځای پورې تقریبا 8 کیلومتره لار ده. فعلا موږ د هغې ځای تر دې سرخ بیت بازار پورې شراغلي 8 کیلومتره موږ پیشوي لرو. په نمایندګي د ملي اردو، ملي امنیت او ملي پولیسو د وروزګان خلکو ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله تعالی دا لار باید دوی په مخ بېرته شي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په تړاو څه نه دي ویلي، خو وړ مورازیې د یادې لارې پر سر موټر چلوونکو ته د یو لیک پاستولو ګواښ کړی و چې د یادې لارې پر سر به د رواني میاشتې تر 26 تاریخ پورې تګ راتګ نه کوي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 1.6 کیلومتره اوږدوالی لري، د اروزګان د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري چې خلک یې وخت ناوخته د رغولو او امنیت غوښتنه کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالحلیم له میوند ولسوالۍ څخه لیکي: پاکستان او نور هیوادونه دي د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي: طالبان خپلواک نه دي ځکه مشران یې د پاکستان خلک دي او د پاکستان امر مني، نو ځکه دوی له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. سمیع الله له میوند کلي څخه لیکي: موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر بیرغ لاندې سوله غواړو، داسې سوله غواړو چې مظلوم ته خپل حق ورکړل شي او د ظالم مخه ونیول شي. روحالله له کونړ ولایت څخه لیکي: خارجي ځواکونه باید له افغانستان ووځي تر څو د سولې خبرې په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. او حمدالله قلمیار د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي: الله جل جلاله دې وکړي چې د سولې خبرې د کامیابۍ خواته ولاړې سي، بس ته نور نو له جنګ ستړي شوي یو. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو د درامو د لړۍ یو کلی زرغګونه د درامې یو نوې برخه واوري.
یو کلی زرغګونه.
د یو کلی زرغګونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې د زرلخت خواخې پر دې خوشاله و چې نګوري به قانوني نه کوي، که ناروغ خپلوان هم وي نوبتي نه کوي او په خپل وار یې ډاکټر ته دیږي. اوس به واورو چې مساګل چاته د خوشاله سندرې وایي.
زلک پټی کوتره خورې گملر برا تو تکای نیم چپڑی باندی ویر کام سلد کشمیر کام سلد کشمیر کام لا 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 لا
و مسا گل زویا دا چنی ما شما نو کنی در اخیستی دی چی وز لکفتر و سر سندری وایی
وی سنم گل موری نوز ما پو ماشون توب گیده شک دیتا وایی که کچا بلا
ما که وزویا زلمایی لزان ماشون ما جوڑه و لارش پم زکا کار وکا
ما که وسنم گلی آدی لاخو سرخلو ماشونیم کنه نزوان داسی لکزه چه بیا زوان را تو نوائی توائی که
ولی در تو نوائیم
سکم را توائی که زوان در تخکاری دای بیا با دی دخپل زوان زوی آق پزای کرده و اوس چه ماشوم دی پریگ دی چه کودری ولو بی
دی چه شیخ می ندهی پزای کرده زویا
بس نو ده خلکو مین دی دیری و خیاریه دی چه زامن زوانان زی کلی پا کلی گور پا گور ورطا گرزی او ورطا گرزی ورطا گرزی تو آیخا
موسا گولا زویا دیره در تا و گرزیدم خون جلی می در تا خوخ نسوا
نیما نما دی
خانو تو وایا چی چنگن جلی در تا خوخ کم
دا خود سا گرانا خبرانو دادی داسی خایسته داس دانان جلی لکه لکه داس مالت پتی که اتر رتوائی که
اوی دی مالی ونایا زویا
مامور سب زمانه تو بره چه طور رغلی دی کنه
یار رئیس صاحب محترم زخو چه گورم دست دیر سوک با نوی پاته کسنگا تای بجانه تو گوره چه خویند نوی پاته آقای بیا گلی مانه دیره کهی
مامور صاحب خویندی لیورون مخی رازی بیا زموگ ده دفتر خورلانه خو نام خدای دیره تکره دی
تای بجانه زموگ ده دفتر اون هم تری کم ندی نن چه کم غونده دا هم دی وی سیاله نتیجه ده او بگوره چی دا سیالی دی دفتر دی خویند پا گرده ده او که دی ورونو
نو رئیس صاحب زمان پا دفتر که خو کم ورزشی تیم لوبم نده کرده تاسو دستشی مسابقه یاده وی
بس نو تاسو چرت پکی ووهی
رئیس صاحب زوایم چیز موگ ده دفتر نارینه او خیزینه مامورین و ترمند یو چه کشمه
رئیس صاحب ما همم ده زواب آیا
خواه مامور سب زمانه تا چی هم ده زواب آیا نو ده کشمه کش سنگه و پا چیشی و تسم پیوغه یگه
اصلا خبره داده چه داده خزو پورانده یو دول ظلم و دوی تا پا کم استرگا کتل کیدل حقونه تر پولانده کیدل اول ما در طیبه جان پلیقت استرگی پتاوله
آفرین آفرین مامور صف زمانه تا طول خبر خلاص کرد از منگ پا دفتر که همدا مسابقه روانه و چی حق حق دار تا ورسیگ
خورایی صاحب تاسی و نویل چه ده مسابقه گتون کی چوک دی؟
دواره تیمونه یعنی هم خزینه مامورینه او هم نارینه مامورینه
اغا چنگه؟
اغا داسی چه خزینه مامورینو ده خپل حقوق لپاره پا کلک اراده حل زلی وکره او زینو نارینه مامورینو چه ده خزو پا حقوق استرگ پتوالی زانون اصلاح کرده د تعبیز او فساد پر ځای د حق پلوی وکړه
رئیس صاحب پر احتیام چې دا ډیره بختوره مسابقه وه
د همدې بختور سیالۍ له برکته له وزارت نه د مبارکۍ مکتوب راغلی دی زموږ اداره د فساد د مخنیوي مثال ګرځېدلې ده دا برای د تاسو ټولو ته مبارک وي
جنو نام نسم چار چاپی را تاوی شئی در کتابون آخوا که دی شابسی درستی هی جمیلی تا تنویل چی دقی خواهو داریگا دی خوراشا آقا دا چپشی چپشی چی معلوم سای بر اغلا چپشی
ولار سای
شابس که نی وان جنو دانن و صدر همه جوره کرده پلوشی تپا چا
معلوم سایب کاملی سمو ویل
دامی ویلی چه ولی مو کاری جوره کرده او دا پا منز که انجلی چوک دا چه سره او شنا شالو نمو پریا چاولی دی؟
دا سره او شنا شالو نمو چی پی غوڑا ولی دا یادوی؟
هو ام دا یادوم خبر ما جوه زلی زواب راکا
نو معلوم سیب کاملی تا خوبم چیر تا ناوی لی دلی وی کنا
هو خود می لی دلی دا خوب مکتب او سنف که نا یا می پا کورونو که لی دلی او یا پا وطلونو که
خدا بل ډول ناوې ده د ناوې ویل چې زه مې خپلې ښوونکې د ناوې توب په جامو کې نه یم لیدلې او زه خپلو خلکو ته یو پیام هم لرم
وانجلۍ په دې خبرو به ما لیونۍ کوي دا مکتب وګورئ او ستاسو دا ډول ډرامې وګورئ ته صبر وکړه چې د دې ناوې مخلوط کړم
هله انجنو ګلونه پې وشیندئ هله هله واوا
اوف ګلالۍ داسی مبارک مبارک
مننه معلم صاحبې دې شوخو نجونو نه پرېښودم که نه ما داسې نخره نه کوله
نه نه دې ښکلې نخرې خو دې ښوونځکه راکړه چې خامخا به یو ښکلی پیام پکې وي ځکه ستا ملګرې د یوه پیام خبره هم وکړه
هو پیام خو دا دی چې واده او ناویتوب د زده کړې مخه نه نیسي دا دی زه ناوې یم خو زه در ناویتوب وروسته مکتب وایم او علم حاصلوم
شاباس نام خدای دی وي دا ډېر لوی پیام دی ښه ګلالۍ تا ته د نوي ژوند تر څنګ د مکتب او علم حاصلول هم مبارک وي
کور ودان معلم صاحبې ستاسو د مینې ډېره پوروړې یم ستاسو تدبیر او هلې ځلې وې چې زموږ کورنۍ مو له دښمنۍ وساتلې
شاباس ګلالۍ ښه نجونو کتابونه هم راواخلئ چې نوی درس شروع کړو
کوچی اس ریک دی لکه دی ولی پانا
تو خو کوچی
باید او چی لکه دی زمری غوند تکڑا وی نده سدی
ما تا وای
خود تا تا وایم سمور تا خو می نو وایم اس نوم می زلزلا دا ریک دا ما پس ما که زلزلا ندار آغلی
ز ترور بی بیم
ترور بی بی دام نوم ده واه دا بل اسمانه دی چا خبر استرگی پیخوگیگی دا خوب خامار توادکو دا سنمیگی
زن نازیه نویگم
نازیه واه نوم دیم خکلی ده بیخیل خامار سر جوریگی واه دا باز برا چطا کوچه دا خکلی پیغلا دا کبرجن سنگ از ما پاس سپرده کوزش از پین سترگی از ما لاس نه دلکه چی لزلزلی نه نی خبره
بی بی ما تا دی چه ویل
نه نه تا تا می نویل ستاغ مور تا می ویل چی زما لاس نه کوزشی
خدا بی بی
زرکوه زما از دی خواتر آولا
دادی زده از جلا در تنیسا تا زخپل از سور وخی جی
از پریک دست پینسترگی کوچی تب از ما مزدوره وی هی زده
چه وای زلزله
تا و نازیا کوچیانو تا وای چه پناغه که در طول رمی را طولی کی که نخپل دل تا داده زنگ وهم چه طول در پسی راشی او پزور امول ما شمان سر بوزی
وای زلزله نو زما په خوله به کوچیان کله را میراټولي
وایم چپ چې دویمه خبره دی وانورم په منډه ورشه او ټول کوچیان زما له خبرې نه خبر کړه دا ته څه کوې کوچې پیغلې
شه زلزلې په کراره شه وایم کوچې پیغله نه یم زه یم افسره مرسل
افسره مرسل
نازیه ټلیفون ترې واخله ترور بی بی تیم جیب تلاس که
بکه
که با مبتفان چور سر بین تری واخلا
جرد سبر خفل برگو
سبر چکا تیلفون را کمی
خمارا دوبار بکا
یه خانه یونسه
دفع خبران پوشی که
خمارا خمارا
وا جنرال چی پون نگرزیگی
بریگایه چی پس مکم نگرزیگی
وا مستالی اصلا چه ده خمار دو کسان رست
بیره وقتی چه زلزله ده اوخ ببار که وطنو چهانو دیزه زنو نو بسو حالا زر کبای ده خمار ده مقابله لپاره بمیاد سه طریقه جوره کو حالا زر کبای زر کبای
ګران واوریدونکو تاسو له ګلالۍ نه داسې واوریدل چې ویل یې واده او ناویتوب د زده کړې مخه نه نیسي. دا دی زه تر ناویتوب وروسته هم مکتب وایم او علم حاصلوم. پوښتنه، ستاسو په فکر که تر واده وروسته هم نجونو ته د زده کړې لارې چارې برابرې شي، د کورنیو او ټولنې د ژوند په کومو برخو کې به ښه بدلونونه راشي؟ دا هم وایه چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 1 شپږ 0 1 0 1 0 شمېره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
آزادی رادیو لوونه تروو